سلام ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې د تاسو مخه کلاسه د رادیو ناوړي استاد د رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپوندو د سیو شپږو متره د مخام شپږو د سهار شپږو په منځني صفه ټول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویاندوای په افغانستان کې د بهرنۍ وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا وروستی راپور د ناسم معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. سبی الله مجاهد پرون ټول نیوز خصوصي ټلویزیون ته ویلي داعش ډله دوی ځپلې او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تورستی ډلو په خوندې ځای بدل شوی دی. پر راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د شتون یادونه شوې ده. دا طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې مشر وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمیر نږدې 900 ته په بخنې سره 9000 ته رسیږي چې اوس وزرو 319 نارینه 520 ښځې او 1090 ماشومان دي. مولوی محمد یوسف مستری ملي ټلویزیون ته ویل شوی طالبان اداره کوي چې ډېر بندیان د جنایي قضیو په تړاو نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلو مخکې ویلي وو چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو 3 کلونو کې په خپل سرو او ناقانونه نیونو کې لاس درلوده. ځینو کورنیو رسنیو روانه میاشت راپور کړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 60 بهرني وګړي هم بندیان دي چې په کې 10 ښځې شامل دي. د بشري حقونو ډلو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د محاکمو د بهیر پر شفافیت او مدافع وکیلانو ته د تورونو کسانو د لاسرسي په اړه شک څرګند کړی دی. د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې پرون 953 افغان کډوال د نیمروز د ورېښم په لور د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو په خپل خوخه یا په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. له دې ډلې 1598 کسان له ایران او پاتې 340 کسان له پاکستان ستانه شوي. د تیر کال د نومبر له لومړۍ نېټې راهیسې له پاکستانه د بیا ستاد افغان کډوالو ډلیز ایستل روان دي او ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو برید کې ټپي شو. د قانون د تنفیذ ځواکونه د برید د هغه د وژنې هڅه بللې. ټرمپ وروسته ویل چې په غوږ لګیدلی دی. په ویډیو کې چې بیګا خبره شوې ښکاري چې د ټرمپ د سر له ښي اړخ څخه وینې روانې دي. په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون 2 کسان وژل شوي او 2 نندارچیان ټپیان دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره FBI وروسته ویل مشکوک بریدګر توماس ماتو کروکاس نومیږي. 40 کلنده یو د بیچلر په نوم هغه ښار ته نږدې اوسي چې را پیښه پکې شوې. د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې چې د امریکا د پوز M14 ټوپک ته ورته ده. د ټرمپ درملنه په یو سیمه ییز روغتون کې وشوه او وروسته په خبرو شوو ویډیوګانو کې په داسې حال کې وښودل شو چې د سخت امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیو جرسي کې خپل استوګنځای ته ستنې کی. ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو منشی اروپایی ټولنې د کاناډا، اوکراین او یوشمنور هیوادونو مشرانو همدارنګه امریکایي سیاستوالو د برید خندلی دی. او د غزې روغتیایي چارواکي وایي په غزې ښار کې د اسرائیلو په حملو کې لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او 59 ټپیان دي. ویل کېږي چې دا مرګ ژوبله نن سهار وختي په بیلابیلو سیمو کې د اسرائیلو د 4 هوایي حملو په نتیجه کې پیښه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي او فلسطیني روغتیایي چارواکو همداراز ویلي چې د اسرائیلو پوځ د لزمکې او هوا څخه حملو ته زور ورکړی دی. له دې ورځې مخکې د غزې په هغه سیمه کې چې د بشري مرستو لپاره ځانګړې شوې د روغتیایي چارواکو په وینا د اسرائیلو په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. اسرائیل وایي په دې برید کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د پوځي څانګې مشر محمد سیف په نښه شو خو تر اوسه د نوموړې مړینه نه ده تایید شوې. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدلی شئ. طالبانو هغه کمپاین تشدد ورکړی دی چې په دوه کې ژمنه کړې وه په افغانستان کې به کوکنار له منځه وړي. خو دا چې دا کمپاین څنګه روان دی په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. بل پلو فرانسې ویلي دي افغان ښځو نجونو ته چې د کډوالۍ لپاره د هېواد ته ورځي پناه ورکوي. د پناه ورکولو پروسې په اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. له دې سربیره ایا تاسو په دې پوهیږئ چې نجونې د میاشتني عادت په مهال د څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
کله چې زه په لومړی ځل پریود شوم یا هم ناروغه شوم ماته د دوو موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډیره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده.
وړاندې به په دې اړه چې نجونې او کورنۍ په دې اړه څومره معلومات لري تر څو خپل نجونې پوه کړي جزئیات درکړو. همدارنګه په امریکا کې د ولسمشر د پوخانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د زخمي کېدو په اړه باندې هم وروسته جزئیات درکړو. نور مطالعه مشتمل دي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زه فریده سیال د شمس الحق آزاد د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یم. د افغانستان په اړه مسایلو راپورونه درته لرو، خو له هغې مخکې ورځو امریکا ته. ولسمشر جو بایدن، امریکایي سیاستوالو، د نړۍ مشرانو د امریکا پر مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ وژونکې حمله غندلې. ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په ډزو ټپي شو، او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده نوموړی دوه ورځې وروسته د جمهوري پال ګوند د رسمي کاندید په توګه ونومول شي. تفصیل هم تکل نه اورو.
پر مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ له مرګونی برید وروسته ولسمشر جو بایدن او ډیرو نورو سیاستوالو سمدستي د غندنې پیغامونه خپره کړل. ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویشتل شو. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس ته د دې برید په اړه معلومات ورکړل شول. ښاغلی بایدن وروسته وویل چې امریکا د سیاسي تشدد ځای نه دی.
I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal.
د حکومت فدرالي ادارو د وضعیت په اړه پوره معلومات راکړل. ګوري په امریکا کې د ډول تشدد ته ځای نشته. موږ باید خپل هیواد یو موټی کړو او پرې نګدو چې دا ډول پیښې وشي. موږ دا کار نشو زغملی.
د پخوانی ولسمشر باراک اوباما خبرګون هم د تاور ته هغه پر خپل ایکس پڼه ولیکل چې کڅه هم تر اوسه نه د کرا شوی چې په خت صد خو د امریکا په دیموکراسي کې د په وینا د سیاسي تشدد لپاره هیڅ ځای نشته. د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت پال مشر مایک جانسن وویل چې په یو سولیز انتخاباتي کمپاین کې د سیاسي تاوتریخوالي لپاره ځای نشته او دا کار باید ټول سخت وغندي. د جمهوریت پالو او دیموکراتانو په ګډون نورو مهمو امریکایي سیاستوالو هم پر ټرمپ برید غندلای دی. پر ټرمپ بیګا د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې په داسې حال کې برید وشو چې وینا یې کوله.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې ده چې د امریکا د پاوځ ام شپارس ټوپک ته ورته ده. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا د هغه د وژنې هڅه بللې ده. ټرمپ وروسته وویل چې په غوږ لګېدلی دی. په یوه ویډیو کې ښکاري چې د هغه د سر له ښي اړخ څخه وینې روانې دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی ویلي دي چې په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه تنه وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان دي. اف بی آی ویلی دی چې مشکوک بریدګر توماس ماتیو کروکس نومیږي. شل کلندای او بټلر خارته چې دا پیخه پکې وشوه نږدې اوسیږي. د ټرمپ درملنه په یو سیمه ایز روغتون کې وشوه او وروسته په خبرو شویو ویډیوګانو کې دای په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځي ته ستنیږي. ل امریکایي سیاستوالو پرته د نړۍ نورو مشرانو هم پر ټرمپ برید غندلای دی. د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجاریک وویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش د سیاسي تشدد دا عمل غندلای او د ټرمپ د سمدستي روغتیا لپاره خپل پیرزوینې هغه ته استولې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا فاندرلن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دیموکراسۍ کې سیاسي تشدد ځای نه لري او د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل وویل یو ځل بیا د سیاستوالو پر ضد د تشدد د اقدام شاهدان یو چې د منلو وړ نه دی. د د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی له ترامپ سره خواخوږي څرګنده کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر ترامپ برید د دیموکراسۍ لپاره یو تراژیدي وبلله. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز سیاسي تاوتریخوالی د دیموکراسۍ لپاره یو ګواښ وبلله. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې له ترامپ سره لانجمن اړیکې لري وویل چې تشدد هیڅ راز توجیه نه لري او هیڅ کله به بریالی نه شي. پر ترامپ داسې مهال برید وشو چې تمه ده دوه ورځې وروسته د جمهوري پال ګوند لویه غونډه جوړه شي او د میلیارډر او د ټلویزیوني خبرونو چلوونکی د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رسمن د ګوند د کاندید په توګه ونومول شي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
دا دوه لادرې مغونډې وروسته د طالبانو حکومت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوالي کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. دا دوه پادرې مغونډې کې د بس یو اصلي موضوع د نشي توکو په وړاندې مبارزه و. نور زو تفصیل سنکه کړنو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې عالی کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپانه په یو اعلامیه کې د دغه کمیسیون د لومړنۍ غونډې خبر ورکړی دی. اعلامیه تازه تیره ورځ خپره شوې او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له قوله پکې راغلی چې د دې کمیسیون د جوړولو موخه د هیواد په کچه د مخدره توکو او مسکراتو پر وړاندې مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندل او د روغتو کسانو درمل نه ده. په اعلامیه کې راغلی دی چې هیچا ته په افغانستان کې د نشي توکو د کښت، تولید او قاچاق اجازه نه ورکوي. طالبان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړولو اعلان د دوه هیلې درې غونډې وروسته کوي. که څه هم د طالبان حکومت په دې اعلامیه کې د دوه د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو په دې غونډه کې د نشي موادو په وړاندې مبارزه له مهمو بحثونو څخه وه. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د نشي موادو په وړاندې د مبارزې دا اقدام د دوه هیلې غونډې سره اړیکه لري؟ د سیاسي برخې کارپوهان وایي د طالبانو حکومت د دوهې په درېیم غونډه کې یوازې د نشه یي توکو پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړی او کومه ژمنه یې نه ده کړې. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
طالبانو د دوهې په ناسته کې تضمین نه دی ورکړی، لیکن خپل لاسته راوړنې په دغه برخه کې شریکې کړي دي. په دې درې کالونو کې سا وعده یې چې طالبانو په دغه برخه کې هڅې کړي دي، لیکن د دې پروسس د میټام تامین په شکل دننه په افغانستان کې ادامه لري چې دا د اندېښنې وړ ده. ډېری جنګي ډلې د مخدره موادو د قاچاق
په ورته وخت کې د کوکنارو یو شمېر کروندګر چې د طالبانو حکومت یې په دې وروستیو کې کښتونه له منځه وړي وایي د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ډېر زیان ورته اوښتی او د بدیل کښت په برخه کې هم ورسره مرستې نه دي شوي. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ دوو کروندګرو نقیب الله او بدرالدین ازادي راډیو ته وویل
ټول کوکنار مو له منځه تللي او بل هیڅ مو ته نه دی راکول شوي. چا پوښتنه هم نه ده کړې چې په بدل کې څه درکړو کنه. زمکې مو له کښت پاتې شوي شاوخوا شل جریب زمکې وي، شاوخوا 15 یا 20 لکه زیان مې کړی دی.
زموږ او د لسو نورو بېوزلو ځمکې خاورې کړې او موږ یې در په در کړو، هیڅکله موږ ته یې بدیل نه دی راکړل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بدخشان ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو په غبرګون کې څو ځلې اعتراضونه کړي دي. د نړیوالو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا، ایران او روسیې له لورې په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول د کوکنارو کښت او قاچاق تل د اندېښنې وړ موضوع پاتې شوې ده. که څه هم په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی مشر د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوه او طالبانو یې دا هم وکړه چې په دې هېواد کې د کوکنارو د کښت کچه تر ټولو ټیټي کچې تر سوالې. خو د نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په 2024 کال کې د نړۍ د نشه یي توکو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي او ډېر تریاک به تولید شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته.
یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله د ګڼو بشري ستونزو تر څنګ د میاشتني عادت پر مهال روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
میاستنای عادت یا پیریود چې په نورماله توګه هر میاست ټولې پیغلې نجونې او ښځې ورسره مخ کیږي او ډاکتران یې مهمه روغتیایي دوره بولي، خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې او ښځې وایي چې د روان اقتصادي کړکېچ له امله په دې دوره کې روغتیایي اسانتیاو ته کم او یا هیڅ لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره کورنۍ د نورو بشري اړتیاوو پوره کولو تر څنګ د کمزوري اقتصاد له امله خپلې روغتیایي ستونزې هم نسي حلولی. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس دا چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ دی، نو طبعا هغه د میاشتنی عادت چې ورته اړتیا دي هغه بهداشتي مواد هغه ډېری نجونې شاید ونشي اخیستلی، ل هغه نور څه نه چې دوی استفاده کوي هغه بیا د صحت لپاره هم ضرر لري، له طبي لحاظ نه د درملو اخیستلو هم توانایي شاید ونه اوسي. داسې څه ته د اقتصادي کړکېچونو له امله اوس ډېری نجونې لاسرسی نه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکې او د درېو ماشومانو مور مشګان امینی وایي کورنۍ په دې برخه کې د خپلو لوڼو په اړتیاو پوره کولو ناتوانه دي.
په افغانستان کې د انجونو لپاره ډیره سخته ده چې په دې مهال کې خپل ضرورتونه یعنی پوره کړي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. هر کورنۍ نشي کولی چې د خپل انجونو اړتیا توکي ورته تیار کړي، نو د همدې کبله انجونې د روغتیايي مشکلات سره ډېر مخامخ کیږي.
د میاستنی عادت موضوع په افغانستان کې تابو یا تقریبا شرم ګڼل کیږي او ډېری انجونې او ښځې په دې اړه خبرو کولو ډډه کوي. په دې کبله چې دغه طبي دوره شرم ګڼل کیږي، ډېری انجونې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي چې نو غړي پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې زه په لومړي ځل پیریود شوم یا هم ناروغ شوم، ماته د دوو موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډېره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده. بیا ما دغه مشکل د ما د مور سره شریک کړ، هغو بیا ماته وښودل، ماته یې وویل چې هر میاشت کې نجونو لپاره هم دغسې مشکلات پیدا کیږي، خو دا عادي خبره ده.
د نسایي ولادي برخې د متخصصو ډاکټرانو په خبره میاستنی عادت په نجونو کې له 14 کلنۍ یا په ځینو کې له 16 کلنۍ پیلیږي او تر 50 کلنۍ دوام کوي او هر 28 ورځې وروسته ورسره مخ کیږي. ډاکټران دا دوره له روغتیايي اړخه د ښځو لپاره مهمه فزیکي او روحي دوره بولي. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته د اقتصادي وضعیت له امله روغتیايي توکو ته د نه لاسرسي په اړه د انجونو د ستونزو او اندېښنو په اړه بدیلې لارې داسې تشریح کړي.
که چیرته اقتصاد ښه نه وي، نو د نخي ټوټو څخه استفاده کولای شي. بیا د نخي ټوټې پاک په پوډر او په صابونه ومینځي، په اوبو پاک او کش کړي، مرته دې واچوي او شام مخه یې اوتو کړي. او که چیرته اوتو هلته لاسرسی نه لري، برقونه نه لري، نو کولای شي چې په تناره کې کته کړي یا د نغري په تیږو باندې ښه مکروبونه مړ کړي.
د نسایي ولادي څانګې بله متخصصه ډاکټر نوریا مشکل بیا وایي چې که په دې دوره کې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونه نیول سي، د خطرناکو ناروغیو لامل بسي.
که چیرې دوی ته د افضل صحه ونه ښودل شي، امکان لري چې دوی بیا په آینده کې له بعض مشکلاتو سره، د بعض امراضو سره مخامخ سي، لکه التهاب د رحم، التهاب د نفیرو، چې التهاب د نفیرو بالاخره سبب د بندش د نفیرو او حتی اقامت کیږي دوی ته، او بل بعضی وخت حتی التهاب د مثانه دوی ته پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ګډه د بیلابیلو کمپاینونو له لارې نجونو ته په ښوونځیو کې د میاستنی عادت په اړه معلومات ورکول، خو په دې اړه اوس د عامه پوهاوي په برخه کې اندېښنې لا زیاتې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له 6 ټولګیو پورته ښوونځي بند کړل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس په هم په هغه افغانانجونو خو زباندي چې د فرانسې د کډوالو اړوند ملي محکمې د هغه حکم هرکلی کړی چې لمخې دغه هیواد ته له بندیزونو سره مخ افغان ښځو ته پناه ورکوي. دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو نجونو د حقونو په برخه کې بنسټیزې حل لارې ولټوي. بیا مرزو فیروزی عزیزي ته تفصیل ورنورو.
روسته له هغه چې د فرانسې د پناه غوښتنې حق ملي محکمې سی ان ډی اے د جولای په 11 اعلان وکړ چې ټول هغه افغان خزو منجونو ته چې د طالبانو د حکومت له لوري له بیلابیلو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ دي او دوی ورته نه تسلیمیږي فرانسې کې د پناه غوښتنه کولای شي او دوی به پناه ورکړي د زده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هرکلی کوي د کابل ښار اوسیدونکو او د ښوونځي زده کوونکو چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
علی نظر وړاندې کړی دی او موږ ورسره موافق یو او له نورو خارجي کشورونو څخه دغه غوښتنه کوو چې افغان ښځو ته د ځای ورکاندي او خارجي ملکونو ته لاړ شي هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او د دې نظر د لا بشپړتیا لا پخوالي په تمه یم تر څو زه هم وکولای شم د خپلو نیمګړې زده کړې په خارجي کشورونو کې پوره کړم
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکې او محصله سلما هم ورته نظر لري
سی حکومت دغه اقدام چې لیکځو او افغان جنو پکلې کړای دی ستا تحسین او موټر خوښه مو دوی اقدام ته ځکه چې فعلاً افغانستان کې کوم هیڅ یو جنې ژوند کوي هغه خپل هیلو ته رسیدي نشي کولای ستکړې وکړي نشي کولای وظیفې ته ولاړ شي نو دا چې بل هیوا ته ولاړ شي شاید دوی هغه هیلې چې دی هغه پوره شي او ځان به ارزښت احساس کو په ټولنه کې
دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې د پناه غوښتنې حق ملي محکمې په دې اړه خبر کړي بیان کې ویلي دوی دا پریکړه په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د اروپایي ټولنې د راپورونو لمخې کړې ده په بیان کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې وقته ل رسیدو راهیسې د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقوقو او ازادۍ ته زیان رسولای دی وړاندې په دې بیان کې زیاته شوې طالبانو په افغانستان کې ښځې د جنسیت لامل له زده کړو او کار منع کړي او دوی په ټولنه کې د روغتیاي اسانتیاو په ګډون لګړنو بشري حقوقو به برخې سوي دي د فرانسې دغه محکمې ویلي دوی دا حکم د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې لوري د روان میلادي کال د جنوري د 14 نیټې د حکم پرانا کې صادر کړای دی د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې هغه حکم کې راغلي چې خزي په خپل هواد کې د جنسیت لامل له فزیکی او رواني توتريخوالي سره مخ کیږي کولای شي له نورو هوادونو د پناه غوښتنه وکړي بلخو د خزو او بشري حقوقو ځینې فعالان وایي نړیواله ټولنه د افغان خزو دروان کڑکیچن وضعیت لپاره په افغانستان دننه بنسټیزو حل لارو چارو باندې غور وکړي د کونړ ولایت اوسیدونکو او د خزو د حقوقو فعال لطیفې سالارزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د خويندې چې دوی ورته د کډوالو په توګه باندې پناه ورکړي د هغه خويندو مشکلات به تر 45% پورې تر حل کېدو امکان ولري مګر دا فکر نه کوو چې د ټولو افغان خزینه خويندې چې په افغانستان کې او سیګي د هغوی حقونه طلب شوي نو په داسې شکل زما په نظر چې د دوی ټولو خويندو مشکلات نشي حل کېدلی
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا وکمنیدو راهیسې لتیرو نګدې درې او کلونو راهیسې د زده کړو او کار په برخه کې د بندیزونو ترڅنګ ګڼو نورو برخو کې پر افغان ښځو هم محدودیتونه لګولې دي لدې بندیزونو او محدودیتونو سره سره طالبانو هدا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي خو نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو بیلابیل بنسټونه د طالبانو دا هدا ردوي
د انجنیر په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هلا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
میدان وردګو ولایت کې ځای باغلرون کې د ګلاسو باغونو جوړولو ته مخه کړې دوی وایي په یاد ولایت کې ګلاسو ونو ښه حاصلات ورکړي دي او دوی ورڅخه زیات خوشاله دي تر پرونی پر بنسټ په دغه ولایت کې پر 211 سیکټار ځمکه باندې د ګلاسونو باغونه جوړ شوي تفصیل لسیمه په راپور کې
د میدان وردګو ولایت بڼوالو د ګلاس ژر پخیدون کې میوي باغ جوړولو ته مخه کړې وای نسبت تر نورو میوو ښه حاصلات ورکوي د دې لړلې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عبید ازادي راډیو ته ویل چې پر شاوخات څلور نیم جریبم ځکه د ګلاسو باغ جوړ کړی دی
ګلاس لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د څو کلونو راهیسې زموږ په ولایت کې رواج دی او اکثریت خلک یې دغه ونې ږدي، نو ډېر ښه حاصلات لري نظر نورو میوو ته. په ډېر ښه وخت کې دوه حاصلات رسیږي او دا چې په بازار کې نورو میوې کمې وي، نو په همدې خاطر یا ولایت چې خلک زیات ورته فاملرنې اړولې ده، ښه قیمت لري، ښه بازار لري.
عطا محمد د دغه ولایت یو بل کروندګر دی.
ګیلاس خو یو خو نظر نور میوې ته یو څه زر پخیږي، نور میوې یو څه خامې وي دا زر پخیږي، او اوس وخت کې چې دغه نوی ګیلاس راوتلې دي، ایرانی ګیلاس ورته وایي، د دغه اقتصادي وضعیت هم ښه دی او بل حاصل هم ډېر ښه دی نظر نورو ګیلاس.
د دغه ولایت یو بل بڼوال حاجي امیر محمد بیا نورو باغ لرونکو او بزګرانو ته هم مشوره ورکوي چې پر خپلو ځمکو د ګیلاس او نورو میوو باغونه جوړ کړي.
الحمدلله بیخي ښه دي، زه په دې ټولو ورونو غږ کوم، په دې ټولو دوستانو، په ټولو دیخانانو غږ کوم چې بادام دې کېدي، چهارمغز دی کیدی او گیلاس دی کیدی. الحمدلله ډیرې پیسې کیږي، هر کال یو نیم لک دوه لکه اتیا زره، خو داسې بیخي ډېرې کمې پیسې دي چې اول کال مو اتیا زره روپۍ خرج.
له دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري رئیس وایي د میدان وردګو ولایت اوبه او هوا د ګیلاس د ونو لپاره ښه مساعده ده. مولوی محمد ادریس حنیفی وایي په دغه ولایت کې پر 212 هکتار ځمکه باندې د ګیلاس باغونه جوړ شوي.
په میدان وردګو ولایت کې تقریبا په 212 هکتار ځمکه باندې ګیلاس کرل شوی دی، چې د تیر کال په پرتله تقریبا 1.5% زیاتوالی په حاصلاتو کې راغلی ده. تیرو ارقامو ته په کتو سږ کال موږ امیدوار یو چې څه باندې 2000 میټریک ټنه به انشاءالله موږ ګیلاسو حاصلات ولرو.
دا فداسیال کې د چې تازه په میدان وردګو ولایت کې د تازه میوو د ساتنې لپاره دوی سړی خونی هم جوړې سوي دي چې په دې سره به د بزګرانو زیانونه کم سي او به کولای سي چې خپل حاصلات د ډیر وخت لپاره وساتي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان او کونړ اوسیدونکي وایي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ د عمومي سړک د خرابوالي او تنګوالي له ستونزو سره مخامخ دي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د نورستان مرکز پارون سر نږدې څو موټرې له غره په راښویدلو خټو کې نښتې دي او سورلۍ له کندو او خټو څخه په راپیستلو بوختې دي. د ځایي اوسیدونکو او موټر چلوونکو په وینا د کال ډیر وخت د بارانونو، سیلابونو او د لارې د کندو کپروالی او تنګوالی لامل د غوستونو سره مخ وي او د یو سات لارې په شپږو او وو ساتونو کې وهي. د سیمې اوسیدونکو عطا الرحمن ازادي راډیو ته ویل
متاسفانه د سړک خرابوالی په وجه باندې د یو ګنټه لارې تقریبا په وو ساتو باندې بدل شوې ده. خوراکي توکو لوړ بیا باندې په مرکز پارون کې خرڅېږي. دارنګ عاجل مریضان هم من سړک خرابوالی په وجه باندې چې انتقالو بعض اوقاتو کې د حملینې سبب هم ګرځي. عوام، مسافر او سیلانیان ډیر زیات ستونزو سره مخامخ دي.
د کوردر نه پورته د سړک بالکل نشته دی، تباه او برباد دی. ډېر موږ روغ نه سوړل زمانه ماتې ژوند هم پنجري بیرنګان هم ماتې ټول ګډوډ دی. کورلې هم په آزاد دي، موږ هم په آزاد دي، ټول ګډوډ دي. مریض چې موږ روان دوه هغه ته روغ نه راځي.
ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي به د جمهوریت نظام په ورسته وکړو کې د یاد لارې د اساسي جوړولو لپاره په دریو ځایونو کې کارونه روانو، خو ودانیز شرکت سره د رامنځته شوو ستونزو له امله یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې. د دوی په خبره شرکت سره له ستونزه نه به هواره شوې چې نظام بدل شو او کارونه یې په ټپه ودرېدل. د نورستان اوسیدونکو دې برخې ته د طالبانو حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په نورستان کې د طالبانو حکومت د ټولګټو چا رئیس وایي چې د دغه سړک د جوړولو لپاره د بودیجې د ورکړې ډاډ ورکړل شوی دی. مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته ویل
او حضرت عبد مالک سره مو قاتل نو ان شاء الله ډاډ راکړه چې د کال په سات کې ان شاء الله یو بودیجې ونیول شي. نو دا پر سره کړه او مې شته ان شاء الله چې د کال د نورستان کنر عمومي لار باندې ابتدائي کارونه وکړو، نو ان شاء الله امید لرو.
د نورستان او کنر اوسیدونکو به دغه سړک په جوړېدو سره به د دوی سفر لند او ډېرې ستونزې به هوارې شي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له نورو بیلابیل ولایتونو هم د لارو او لوی لارو د خرابوالي راپورونه خپریږي چې له امله یې ترافیکي پیښې هم زیاتې شوې دي.
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو، په دویمې نیمه کې درڅه اوومه ورځ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې د دې ساعت لنډ